کړه مون کړه به وړنه وو ډیرو خلکو کرنه وو پیسې هم نه وي او دغم نه وو دا غله جات هم نه وو هغه وخت کې بیا قحطي غوندې هم راغله فصلونه مو نه شو ما بیا دا کیسې دوی ته کوم چې دلته ژوند بیا متفاوت دی هلته بیا نورې سختۍ دا وي چې کار به دیم کوو سره د کار بیا وړم نه پیدا کېدل خو دلته بیا خیره چې سړی کار کوي هغه وخت یې معلوم دی نو امکانات بیا ډیر دي نو طبعا د دې ځای چاپیریال د وطن چاپیریال هغه ملګري دوستان هلته خپل خپلوان هغه چې دا فرق کوي د انسان په ژوند باندې نو تقریبا دوه کاله کېږي دلته سوګنی وو دلته لګیا وو هغه خپلې د ژبې زده کړې کوو
یعنی تاسو دلته هم وزګار نه یاست وخت همداسې نه تېروي د ژبې زده کړه کوي
بیهوده مې نه دی تېر کړی چې او دا پلمې مې نه دي نیولې چې ولا نه دا ژوند نه کېږي او دا ستونزې دي او نه پوهېږم پیسې نشته او ډوډۍ نشته او دا نشته نو ما یو کتاب ترجمه کړی هغې کې دا د ډیل کارنیګي یو کتاب دی دا په ځینو پوهنځیو کې هم تدریسې د افغانستان کې هغې کې دا خبره کارنیګي کړې وه چې تیر هیر کړه او د راتلونکي په اړه فکر وکړه او موږ همدا کوو هر افغان همدا کار باید وکړي چې تیر هیر کې د راتلونکي په اړه تصمیم ونیسي او فکر وکړي همدارنګه دا خبرې هم پکې شته چې دا بیهوده وخت تېرول دا د یو چا دپاره داسې معنا لري د یو انسان دپاره البته لکه هغه څاروی چې واښه خوري او خوب کوي مګر چاته ګټه نه رسیږي داسې ژوند په کار نه دی همت په کار دی خواري په کار ده هلې ځلې په کار دي نو موږ هم بس تر خپلې وسې هلې ځلې وکړې او ژوند دی روان کړی دی
صاحب د ژوند کومه جالبه خاطره هم که زموږ اوریدونکو سره شریکه کړئ قسم تر اوسه پورې هم چې تاسو څه وویل هغه خاطرې وې
دا ژوند خو د خاطرو ټولګه او مجموعه طبعا انسان چې په ټولنه کې اوسېږي هلته د ښو او بدو خاطرو سره مخي زما دپاره بده خاطره هم دا وه چې زما د کورنۍ غړي چې وفات شول بیا زما د لاسنیوي څوک نه وو دا هم دا بده خاطره وه چې ما ته مې خور وویل مشره خور مې ده ترور مې ویل موږ درته ګرځو دې کلي کې چې تا ته بله ښځه وکړو ځکه ته میراث شوې که نه یو میراث یو میراث بیا ما یو شعر هم دغه همدې برخې ته دغه ولیکه چې ما ته مې ترور مې ده ما ته دا خبره وکړه ویل چې تا ته وراره څوک دغه نه درکوي ښځه نه درکوي چې دا دغه دی یو وزره دی او که سبا مړ شي بیا به دا زموږ لورو څلورو دیوالو ته ناست یي مطلب مور یې مړه شوه ښځه یې مړه شوه پلار یې مړ شو نو نور غمونه هم پرې راغلل نو دا زما دپاره هلته یو بده خاطره وه یعنی د ډېرو کړاوونو سره مخ شوم نو بیا ما یو بیت ولیکه چې نه یې ورور شته نه یې خپل شته نه خواخوږی ستا اتل چاته میراث نه دی میراث دی یو میراث چې چاته میراث ځکه زما داسې څوک نه وو او یو چې میراث چې څوک نه لري بیخي نو دا زما د ژوند تر ټولو بده خاطره وه او ځکه کله چې زما پلار وفات شو حتی د کفن پیسې ما سره نه وي بیا یو دوکاندار ته ورغلم د شپې ما ورته وویل چې ما ته کفن راکړه او کله چې ما مزدوري وکړه پیسې پلار مې وفات شوی دی یعنی دا مې د نورو خلکو ته نه ویل چې ما سره پیسې نشته د کفن نو ورغلم د شپې دغه نه مې کفن راوړ کورې ودان کله چې بیا ما پیسې پیدا کړه هغه ته مې ورکړې موږ دغسې د کړاوونو ډک ژوند تیر کړی چې دا زما دپاره ډېرې بدې خاطرې وي یوه یوه خاطره زه یادومه کله کله ډېر خواشینه کېږم ډېرې نورې خاطرې هم شته خو دا د ژوند سره یو یو سناریو ده چې کله کله زما په ذهن کې تکرارېږي یو صحنه ده
زما منظور دا و چې که کومه ښه خاطره لري ښه ده چې اوریدونکي واوري او د دوی د خوشحالۍ سبب هم شي
ښې خاطرې به دا وي چې کله زه دغه ته ورسېدم هغه د خپل هدف ته ورسیدم د پونتون نه فارغ شوم بیا عملته پونتون کې په افتخاری توګه استاد مقرر شوم نو کله بیا د وظیفې کور ته راپسې موټر راته کلي ته د ښاره نو هغې کښې بتلم نو هلته یو ورځ پوهنتون کښې یو شاګرد و چې وایي دا خو بله ورځ موږ دلته موږ سره دلته ناست و امتحان یې ورکوو نو دا څنګه دلته راغی مقرر شو نو هغه استاد ورته زمونږ وایي چې چا چې زه معرفي کولم د ډپارټمنټ امیر هغه ورته وایم دغسې خلک راځي که نه دلته استادان کېږي او کار کوي بیا به چې دا کلي نه کلي ته به ما پسې موټر راته دې خلکو ته حیرانوونکي و چې دا سړی خو بله ورځ دغلته مال ته به کله واښه کوله او نه پوهېږم کله به یې بېخاني کوله کله یې مزدوري کوله نو دا څنګه اوس موټر پسې راځي او دا وړي دفتر ته د راډیو موټر به ما پسې کور ته راته بیا ایرکنډیشن موټر کښې ناستې سي راځي نو دا زما دپاره د ژوند تر ټولو ښه خاطره وه بیا نو ورو ورو همدغسې ژوند ښه کېده یو لوېدلی انسان چې ما وویل تمه نه کېده البته د خلکو دا تمه نه کېده دا هیله نه وه چې دا به ژوندی پاتې شي نو هغه وخت کې ما یو شعر هغه وخت کې ولیکه چې همدغې حالاتو ته که نه دا چې اتل خزان شوم پاڼې پاڼې ودوړېدم بیا چې زرغون شوم سپرلی شوم تا ته څنګه ښکارم نو چا به ویلې دا لیونی کېږي چا به ویلې دا څنګه کېږي که نه ډېر مړي ولیدل یا مثلا بې څوکه دی یا غریب دی نو بیا به ما هغه وخت یو شعر دا ولیکه چې زړګی دې ښه شو لیونی شوم تا ته څنګه ښکارم چې د ټول کلي خندنی شوم تا ته څنګه ښکارم نو بیا دا یو څو بیتونه نور هم پکښې واخر کې همدغه و چې دا ستا تل خزان شوم پاڼې پاڼې ودوړېدم بیا چې زرغون شوم سپرلی شوم تا ته څنګه ښکارم مطلب زه چې دغه حالت نه راووتم اوس په دې سټیج کې تا ته څنګه ښکارم خو د ټولو خبرو نه مې هدف دا و چې انسان باید د دې کړاوونو ژوند ته تسلیم نه شي اوس خو دا ستونزې په وطن کښې ډېرې زیاتې دي د دې نه مخکې ډېرې وې نو باید تسلیم نه شي ستونزو ته او ستونزو سره قوي مبارزه په کار ده لکه ما چې څنګه مبارزه وکړه خپلې خاطرې دا ټول تراژیدیک داستانو زما د ژوند چې درته مې وویلې اوس هم الحمدلله ژوند د خوږو نه ډک دی شکرګزاره یو د خدای تعالی نه اولادونه لرم ژوند لرم یاران لرم نو اوس بیخي خوشحاله یم دا زما د ژوند تر ټولو ښه خاطره به هم دا ده چې ډېرې لوړې ژورې مې شاته پرېښودې او په ډېرو د ډېرو ګړنګونو او شګلنو دښتو راتېر شوم او دلته راورسېدم چې اوس یوه مړۍ حلاله روزي ځان ته پیدا کوم او کار کوم او خپل ژوند مخته بیایم
اتل صاحب دا خو ښه خبره ده چې تاسې د خپل ژوند له شرایطو حداقل اوس راضي یاست ډېر خلک به شاید راضي وي خو یو شمېر افغانان مې لیدلي دي چې مهاجر شوي دي دوی بیا له شرایطو راضي نه دي کېدای سي ډوډۍ ولري په نس ماړه وي په تن پټ وي خو وطن یې یادې شي او وایي چې که داسې شرایط مساعد شي چې بېرته خپل هېواد ته لاړ شي کوم امکانات کوم شان په بهر کې چې اوس تاسې یاست ښه دي او کومې ستونزې وینئ
بېکتیا خپل وطن د خپل وطن مینه د خپل وطن خوږوالی دا د نړۍ په هېڅ ګوټ کښې نه پیدا کېږي که غریبي هم په خپل وطن دي که خواري مزدوري هم په خپل وطن دي خپل وطن ډېر خوږ دی خو کله کله انسان ډېر مجبوره شي لکه دا اوسنیو ناورینو ته د لاسه که نه چې دا ټول وطن خلکو پرېښوده او نورو هېوادونو ته اړ شول چې کډه وکړي نو دا هم یو مجبوري ده موږ د دې نه مخکې پاکستان ته یوارې کډوال شو زمونږ دا زما خپل دا عمر چې دی څلوېښت کاله شاوخوا د پاسه پنځوس کاله دا په همدغې دا زما دویمه که درېمه کډوالي ده چې کوم یې دو وار پاکستان ته بیا کډوال شو یو وار دلته اوس راغلو نو طبعا وطن خوږ دی خو کله کله بیا په وطن کې داسې حالات راشي سړی مجبوره شي وطن پرېږدي نو اوس مونږ ته وطن یادېږي هلته زما د وطن ډېرې هغه کله کله د ملګرو سره خبرو کوم پیتاوې مې یادېږي چې کله به د مشرانو سره کېناستو د هغوی د خولې کیسې مې اورېدلې پخوانۍ کیسې هغه مړی ژوندی راشه درشه ناسته ولاړه طبعا هر څه خواږوي نو دلته سړی چېر څومره ښه ژوند ولري بیا هم د بېګانګۍ احساس کوي خو تاسې باور وکړئ چې کله د طالبانو نظام راغی ما شپږ میاشتې په وطن کې تېرې کړې او داسې فکر مې کاوه چې زه په پردي وطن کې اوسېږم ځکه هغه مینه چې به مونږ پخوا موجوده وه یا به مونږ دا تمه لرله چې مونږ ته دې دا خلک مینه راکړي یا به هم دا تمه کوله چې یعنی ځینو ادارو کې به چې مونږ سره کوم چلند کېده په یعنی په درنه سترګه کتل کېدل خلکو ته دې خلکو هر څه بیخي سرچپه وو ما په خپل وطن کې د بېګانګۍ احساس کاوه دلته چې ځینې ملګري راغلي مونږ کله راټولېږو هم سره بنډارونه کوو ناستې ولاړې نو هغوی هم دا خبره کوي چې رښتیا هر فرد هلته داسې فکر کاوه چې زه یو بېګانه وطن کې اوسېږم ځکه دا خلک د افهام تفهیم په ژبه هم نه پوهېدل او نورې ستونزې هم ډېرې وې نو دلته چې کله راغلو دلته خو ما وویل چې ژوند سهولتونه شته دی اسانتیاوې ډېرې دي ژوند مهیا دی خو د خپل وطن مینه پرې هېڅکله نه ماتېږي امکانات به ډېرې خوراک او څښاک او پوښاک د هر څه دا به وي مګر په وطن کې چې سپورې او چې د خپله کورې او بیا د وطن باندې خدای داسې شپې راولي چې وطن د شپو شي ښې ورځې د خدای راولي بیا به لاړ شو کله کله زه اولادونو ته وایم یو فرق هم دلته دا ده چې د وطن سره چې دلته د لوړو زده کړو زمینه برابره ده اصلي خبر دا ده چې زما د لورګانې دلته په حجاب کې مکتبونو ښوونځیو ته ځي لور مې په حجاب کې کالج ته ځي یعنی دلته هیڅ دا ممانعت نشته مذهبي ازادي خوندي ده فردي ازادي خوندي ده د بیان ازادي خوندي ده زه کولی شم یو چا باندې زه ډېرو ډېر زه لاړم هلته مې اعتراضونه وکړل حتی په ځینو ادارو کې چې په ځینو برخو باندې نو دوی پورین تندې ومنل راسره ومنل ما وویل چې دا ستونزه شته مونږ د هواري کوشش کوو مطلب دلته داسې محدودیتونه نشته لکه هلته چې د نجونو پر مخ دروازې بندې دي که زما اولادونه اوس زما غټان دي دا که اوس په وطن کې زه ومنو زما دا درې لورګانې چې دلته څوک کالجونه وي څوک ښوونځي وي دا ممکن نه وي تللی زه به ورته زورېدم او دا زما دپاره هم یو ډول رواني زجر و زما د اولادونو دپاره به هم رواني زجر و نو دلته دا وطن خپلې ښېګڼې هم لري خپلې بدګڼې هم لري وطن چې دی ټول ښېګڼه دی د وطن بد مونږ هېڅکله نه وایو نه م ویلي دي هېڅکله او نه یې غواړو ځکه وطن خوږ دی حتی کله نا کله دا خبرې کوي چې وطن د مور حیثیت لري نو اوس خو شرایط فرق کوي ما وویل چې ما د اولادونو دپاره د زده کړو دپاره دا هېواد ځکه خوښ کړه چې دلته دوی ځان ورسوي زده کړې وکړي ورته مې ویل یم د کله چې وطن د شپو شو په وطن باندې ښه وخت راغی د ژوند کولو زمینه برابره شوه تاسو به بېرته ځئ هلته به خدمت کوئ زما خپل ارمان او هیلم دغه ده چې زه په راتلونکي کې انشاءالله بېرته وطن ته ځم او هلته به په همدې ښوونیز بهیر کې کار کوم
اتل صاحب تاسې د خپلو آثارو یادونه هم وکړه که دا هم راته ووایئ چې څو شعري ټولګې دي نثري ټولګې څو دي او په څه برخه کې دي
ما په همدغه ناخوالو کې ځینې شاعري م وکړه ما ته ګوډه شاعري مې وکړه د هغې مې دوه ټولګې چاپ کړي دي او د لومړنۍ شعري ټولګې نوم مې دی د زړه درد د زړه درد نومېږي چې هغه وخت کې ختیځ خپرندوی ټولنې چاپ کړه او د لس زره ټوکو په شمېر کې او بله شعري ټولګه مې د باران شپه نومېږي بیا مې دا دواړه یو ځای کړې عموماً خپرندوی ټولنې چاپ کړې زما ارمان په نامه ځکه زما د شعر او د غږ مینهوال هلته ډېر نو دا تقریبا 2000 ګڼې شاعري چاپ شوې ده همدغه دوه ټولګې دي او د هغې نه وروسته مې بیا د ماشومانو دپاره یو کتاب ولیکه پښتو لیک لوست اوس دلته هم پرې کار کوم زړه مې دی چې دلته په اروپا کې څه مفردات مې ورته اضافه کړه چې دلته چاپ کوم هغه ماشومان چې غواړي پښتو لیک لوست زده کړي هغوی دپاره بیا کار کوم لګیا یم. او یو بل دوه نور کتابونه مې یو بل کتاب مې د ژورنالیزم په اړه د تحقیقي ژورنالیزم په اړه لیکلی ځینې راپورونه هم پکې دي او د څېړنیز ژورنالیزم په اړه پکې معلومات هم دي چې څنګه څوک کولی شي یو څېړنیز راپور د رسنۍ دپاره برابر کړي. او یو دوه کتابونه نور مې ترجمه کړي یو د لنډو کیسو ټولګه ده دا مې ژباړلې ده یوه مور یوه کیسه د میندو په اړه داستانونه دي ډېر تراژدي داستانونه پکې دي. او یو مې د ډیل کارنیګي کتاب ولوست هغه مې چې کله ولوست ما ته خوند راکړ د بریالیتوب لار ځکه دا زما ژوند ده او دا د ډیل کارنیګي د فکر دا لاره چې دا سره بیخي داسې جوړ راتلل. بیا مې هغه چاپ کړه هم ښه ده خرسی کی بازار کې پیدا کیږي ما وویل حتی په پوهنتونو کې په نصاب کې تدریسې د په ځینو پوهنځیو کې نو د ارواپوهنې او ټولنپوهنې په برخه کې کتاب دی نو دغه کتابونه مې چاپ شوي دي او نور یوه شعري ټولګه او یوه د مقالو ټولګه ده او همدارنګه یوه د وړو نثرونو ټولګه ده نو دې باندې کار کوم لګیا یم. یو زما د ماسټری تیزس ته چې هغه مې د راډیو په ادبي خپرونو باندې لیکلی دی چې یو څوک څنګه کولی شي ادبي خپرونې راډیو کې جوړې کړي او یا خپله تجربه مې شریکه کړي. یا مې د نورو د افغانستان د ملي راډیو نه نیولې تر ستاسې راډیو پورې بیا په افغانستان کې کومې رسنۍ چې دي په دې غږېدلی یم. نو دا کتاب مې چاپ ته چمتو دی.
دا افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه
پرونی تشریح کړی. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي خبرداري ورکړ چې شاید ترهګر یو ځل بیا د افغانستان له خاورې د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11 نیټې په څیر برید وکړي. آصف تورانی په اسلام آباد کې د سفیرانو یوې غونډې ته دا هم وویل چې د نړۍ پام د غزې او اوکراین جګړو ته اوښتی دی او افغانستان هیر شوی دی. د دې اندېښنې په ځواب کې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد پر ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر د ښاغلي دوراني څرګندونې رد کړې دي او ویلي دي چې د کومو ستونزو او خطرونو نسبت چې افغانستان ته کړی دی د دې هر څه احتمال له پاکستان څخه لیدل کېږي. دلته په خبرونه کې دا موضوع څېړو. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په یوټیوب کې وګورئ که مو خوښه شوه سبسکرایب کړئ او د ازادي راډیو په فیسبوک کې هم دا بحث لیدلی شئ. هلته هم که غواړئ خپل نظر را سره شریک کړئ. را بشم د خبرونه میلمنو ته له جرمنی د سکایپ لاري د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ چې په اتیایه مولسیزو کې په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې کار کاوه امیر ګران را سره دی. د دوی هر کلی کوم دلته په سټوډیو کې په مشال رادیو کې زما همکار اسرار عالم مومن را سره دی. د دواړو هر کلی کوم. ګران صاحب څه فکر کوي چې د دې افغانستان او د اوسنی افغانستان چې طالبان واکمنان دي او د پاکستان ترمنځ روابط په کوم لور روان دي؟
مننه کوم شیبر صاحب. اول خو اجازه راکړي تاسو ته د تلویزیون تخنیکی کارکونکو د باس میلما او ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې ورسوم. را به سو د پوښتنې ځواب ته هغه زما نظر دا دی چې پاکستان دغه نیمه پیړۍ کېږي چې د افغانستان د بحران یا د افغانستان د کشالی یا د افغانستان په تړاو یې لوبې کړې دي او اوس یو ځل بیا غواړي چې دغه لوبې له سره پیل کړي. زه به تاسو ته مثال ووایم او هغه دا دی چې په اتیاومه لسیزه کې لکه چې تاسو هم ورته اشاره وکوله زه په اسلام آباد کې ډیپلوماټ وم او د پاکستان په مداخلو باندې چې د افغانستان کې کړی دي هغه ما ته معلومی دی او په هغه باندې موږ کشمیر کورونه الته افغانستان ته لیږلی دی او دغه پر بنسټ باندې په افغانستان کې په خارجه چارو په وزارت کې الته یو کتاب نشر شو چې په نوم دی وایټ بوک یا سپین کتاب باندې یادیدو او هغه بیا دغه دی جهادي تنظیمونه یې چې دی نواز شریف او دی ضیاء الحق زوی اعجاز الحق او د آیسای دغه وخت رئیس تورن جنرال جاوید ناصر چې کابل ته بدرګه کړل حمید ګل هم ورسره ولو بیا دا ټول وزارتونه آرشیپونه یې چور کړل او هغه یې هم وسوځول یا یې پاکستان ته راوړل. اوس چې د پاکستان د حکومت خاص استازی د افغانستان لپاره آصف درانی دا خبرې کوي چې ګویا په افغانستان کې ترهګری ډلې دي او ترهګری ډلې په وده کې دي، له هغې جملې څخه داعش او القاعده او دغسې نورې ډلې یادوي. زه فکر کوم لکه څرنګه چې د طالبانو د واکمنۍ، البته دا واکمنۍ دیفیکټو واکمنۍ ده او هغه بین المللي اصول یا هغه مالفی چې باید طالبان د حکومتولۍ دعوا وکړي هغه دوی تر اوسه پورې نه لرلی دي او نه مراعات کړی دي، او لځکه هم د نړیوالو لخوا یا د ملګرو ملتو لخوا په رسمیت باندې نه دي پیژندل شوي او د افغانستان له خلکو څخه هم مشروعیت نه دی اخیستی. له دې کبله موږ باید ورته دیفیکټو واکمنۍ ووایو. نو د دوی د خارجه چارو د وزارت دغه د خارجه چارو د وزارت د ویاند مرستیال چې کومې څرګندونې کړي دي چې د دغو خطرونو یا د دغو اندېښنو احتمال له پاکستانه کېدای شي، دغه صحیح خبره دی. دا ولې دا ځکه صحیح خبره دی چې په خپله وګوري القاعده داعش مثلا په خپله لشکري جنګوي سپاهي صحابه لشکري مجاهدین دغسې ټي ټي پي دا ټولې او دغسې نورې.
ګران صاحب مننه. همدغه ټکې ته بیا هم راځو. د مومن صاحب یو نظر به واخلم. مومن صاحب، په پاکستان کې بریدونه هم زیات شوي دي. له مشال رادیو ستاسو تازه راپورونه څه دي د امنیتي برخه کې؟
دا چې د پاکستان د سولې او د شخړو مطالعاتو مرکز دی په اسلام آباد کې، د هغوی چې کوم د جون میاشتې راپور دی نو په هغې کې وایي چې په لومړیو پنځو میاشتو کې په پاکستان کې شاوخوا څه باندې 400 وسلوال بریدونه ترسره شوي دي چې په هغې کې څه باندې 900 کسانو ته مرګ جوبله اوړېدلې ده. او دوی دغه خبره کوي چې د دې څه باندې 70% بریدونه چې دي په خیبر پښتونخوا کې شوي دي، او دوی بیا ورسره همدغه تور لګي چې زیاتره بریدونه هغه د افغانستان د پلان شوي دي، د افغانستان ځمکه هغه کارول شوې ده. خو کومه خبره چې پاکستان کې، نو که تاسو په غټ پکچر کې دې ته وګورئ نو په دې وروستیو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دغه خبرونه مخته راغلل چې د امریکایي چارواکو سره دوی ملاقاتونه شوي دي، او په هغه ملاقاتونو کې یا په خبرو کې دوی په دې باندې بحث کړی دی چې داعش او طریقه طالبان پاکستان دغه سیمې لپاره خطر دی. په نورو وسله والو ډلو خو زیاتره دوی فوکس هغه په داعش باندې دی. بیا که تاسو وګورئ د روس کې د کنسرټونو په تالار چې کوم وسله وال برید وشو، کوم بریدونه وشول، نو په هغه کې تاسو کتل په هغه کې لسګونو کسانو ته مرګ جوب له وخته. بیا په ایران کې چې کوم برید وشو نو
یعنی لوی تشویش داعش،
لوی تشویش شو په دغه سیمه کې هغه داعش دی.
خو دلته یو سوال داده، داعش ته تشویش دی دا بل ګران صاحب څخه واورو. ګران صاحب، د داعش ته تشویش دی یوې خواته چې ګورو په افغانستان کې واکمن طالبان هم له داعش سره دښمنان دي، نو بیا طالب ته ولې د انتقاد ګوته باید ونیول شي؟
سوال هم دغه دی شیبر صاحب. خبره دا دی چې ما خپله یو څه وخت مخکې د طالبانو د پاکستان د ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان چې ورته وایي د هغوی یو نماینده و، هغه بیا د پاکستان پوځ ونیو او بندي کو او بیا وروسته خلاصو د یوې معاملې په نتیجه کې. هغه ویلي دي چې د داعش او د پاکستان پوځ د یوې سکې دوه مخه دي. اصلا دا دی چې پاکستان یا د پاکستان پوځي استبلیشمنت غواړي چې په دیورندې فرضي کرشي شاوخوا دلته تراګریزې حملې یا تراګریز فعالیتونه زیات سي او دلته داسې یو بهانه جوړه کی یا بهانه میډیا ته او ضمناً امریکا او ځینو نورو ځواکونو یا قوتونو ته ور وښیي چې ګویا موږ تر تهدید لاندې یو او دا تهدید هم د افغانستان لخوا موږ ته متوجه دی. ما پخپله پروسه شکال د پاکستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز عاصم منیر امریکا ته ولاړ او ما د هغه سفر تعقیب کړی ولو. هغه په واشنگټن کې و بیا له هغه ځایه څخه فلوریدا ته ولاړ. په فلوریدا کې د سینټ کوم یا د سینټرل کمانډ مرکز دی او قومندان یې هم جنرال کوریلا ده. د هغه سره ملاقات وکاو هغه ته یې یو وړاندیز وکاو چې تاسې اول به موږ او تاسو دلته دا د ډیورنډ د فرضي کرښې شاوخوا پوځي تمرینات وکاو ګډ تمرینات به وکاو چې دغه یې په دغه دوه درې میاشتې په مخ کې وکول او د دغو کود نام یا هغه نوم چې عملیاتو ته ورکول کیږي هغه هم د تراګرو په ضد باندې عملیات و. بل دا دی چې په خپله دوی هغوی ته وویلي چې موږ تر تعدید لاندې وو په درابن کې حمله وکوله دغسې په بنو کې حمله وکوله د پوځي مرکز په مهماتو باندې دا یې دې لپاره چې دوی وښیي چې دلته موږ تر تعدید لاندې یو او دوی غواړي چې دلته یو ځل بیا د تراګریزو فعالیتونو په نوم باندې پروژې ترلاسه کړي.
ګران صاحب وبښئ په دې برخه کې محمد صاحب تازه د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف څرګندونې دي چې له تروریزم سره په مبارزه کې ده په وینا دوی شاوخوا شل میلیارده ډالر ترلاسه کړي دي خو ګمان کوم یو سلو پنځوس میلیارده ډالر دی یادوي چې دومره پاکستان زیان لیدلی دی. څېړونکو چې له مشال راډیو سره په دې ارتباط خبرې کړي دي د کوم چا خبرې ستاسو په ذهن کې شته چې هغوی څه وایي؟
نو څېړونکي هم دغه خبره کوي چې دغه اکثره پیسې چې کم پاکستان ته راغلي دي د ترګری په ضد باندې نو هغه د پوځ یا د اسټبلیشمنټ لاس ته ځي خو نقصان یا تاوانونه چې کوم د عام ولس کې هلته کې دا چې کوم تاسو د پاکستان د وزیر اعظم د پاکستان د حکومت خبره کوي کاره خبره ده چې هلته کې سرمایه کاران نه راځي انویسټمنټ به هم نه کیږي خو زیات تاوان چې دی هغه ولسونو ته رسېدلی زه لکه تاسو ته د شمالي وزیرستان خبره وکړم نو په شمالي وزیرستان کې پوره روغ روغ میرعلي بازار او داسې نور بازارونه هغه وړنګول شو هلته کې خلک دا خبره کوي چې زموږ د کروڑونو روپو کاروبارونه منګ با د لکونو روپو زکات ورکه اوس هغه په خپل مشال له څه په خبرو کې دا خبره کوي چې اوس هغه خپل زکات ته راستي لکه زما د خبرې مقصد دا دی چې لکه دا اکثره پاکستان فوج دا دریز ورکه چې هلته کې زمنګ په خپل دونه تاوان شو خو هلته کې به ولسونه دا و چې تاوان د ولسونو شوه دي پوسا یا حکومت ریاست ته خو پیسې راغلي ترګرې پرځت باندې خو کداغه ته مونږ راوښو د داعش مسله دغه ته پاکستان راپورته کړی دا کو څنګه چې ګرانسي خبر وکړه نو پروس کال په باجوړ کې د جمعیت العلماء اسلام په جلسه باندې بریچ شو په جون جولای میاشتو کې پاغې کې سباندې سل کسان وجل شو سباندې څلور شپږ کسان وجل شو او سباندې سل هغه جبل شو د غیظ موریم داعش اغستو په باجوړ کې اکثره وسلول بریدونه کیږي د غیظ موري داعش وسلول ډلې اخلي خو د رائټر ریپورت وختي وکړه نو پاره کې دا و چې د کنسرټونو په تالار چې په ماسکو کې کم بریج شوی وو او دغه زیباری چې داعش ډلې کم منلې و غفاری ډلې نو دوی و چې غفاری هغه رایټر چې دی د پاکستان طالبانو او د افغان طالبانو سره خبرې کړې دي نو دغه په بنیاد دوی دا خبره کوي چې غفاری تللی دی په بلوچستان کې پټ شوی دی او هغه په جوبل حالت کې دی البته به دوی دا کوشش کړی دی چې پاکستان چارواکو سره خبرې وکړي خو هغوی په دې اړه دوی ته څه معلومات نه دي ورکړي نو زما د خبرو مقصد دا دی چې لکه د څنګه همدغه امریکایي ځواکونو پخوانی د کومنده د امریکایي ځواکونو پخوانی مشر چې دی مکینزي هغوی هم دا خبره کړې ده چې داعش یو خطر دی د دوی لپاره بریټ کولای شي دغه سي بیا دوی دا خبره کوي چې د داعش وسلوال چې دی هغه زیات شوی دی او په دې کې زیاتره هغه خلک دي چې هغه د پاکستان طالبانو او افغان طالبانو جلا شوی دي غریب ملکونو ځوانان دي هغه د تر روان دي بیا د داعش په دستر کې باندې په افغانستان کې خپل بریدونه تر سره کړل چې اوس په دې ورستیو کې تر دې چې د افغان طالبانو استخباراتي چارواکو د رویټرز سره خبرې کړي په هغه کې هغوی دا خبره کوي چې په دې کې 90% چې دي هغه غیر پښتانه دي په داعش کې هغوی دا خبره کوي او هغې وجه دا ده چې داعش خپله سټریټجي په خاص توګه د پروپاګنډي سټریټجي داسې مخته روانه کړې ده چې خپلو لیکو ته نور ځوانان نور وسلوال راولي او بیا
یعنی دا موضوع پراخه کی
موضوع پراخه
هم اندیشنو یو وار هم دغه دی ګراتس مثلا تازه تاسو له جرمنی را سره سی جرمنی دا خبر ورکړي چې دوه افغانان د تروریزم د ګواښ په ارتباط چې دوی قشتل سی په سویډن کې د جرمنی د امنیتي چارواکو په وینا حمله وکړي دوی نیولې دي یو رامین نومي چې بلم ابراهیم او دوی د داعش خراسان څنګه غړي دي کله چې دغه راپورونه خبري شي نو بیا خو دغه اندیشنې ورسره زیاتیږي چې داعش خراسان څنګه په نړیواله سطحه په یوه تهدید بدلیدونکې ده. د آصف دورانی خبره خو بیا له دغه اړخه بیرته یو څه سمه نه ښکاري.
داسې دی شیبر صاحب چې په خپله تاسې وګورئ په دغه څو لسیزو کې د تراګرو په ضد باندې چې کوم جنګ روان دی یا د تروریزم په ضد باندې د دغه لپاره یو منل شوی په نړیواله کچه تعریف نه دی موجود. دغه تراګر چې یادیږي یا تراګری ډلې دا په خپله د دغه لویو قدرتونو لخوا او همدارنګه د پاکستان لخوا جوړې شوې دي. ما مخکې عرض وکړو چې په خپله د پاکستان د تاریخ طالبان پاکستان یو ویان وویل چې داعش یا په خپله تراګر او د پاکستان پوځ د یوې سکې دوه مخونه دي. لبلی خوا دا سید دا اندیشنی موجود دی دلته په آلمان کې هم او په ټوله اروپا کې هم. بل خبره دا ده چې دا تراګر چې دی دې ته اشاره شوی دی. مثلا په 2008 کال کې تاسو ته معلومه ده چې په بمبئی کې یو حمله وشوه تراګریزه حمله. په دغه حمله کې پاکستانیان ول او دا پاکستانیان یو یې اجمل قصاب نمیدو چې بیا هغه اعتراف وکړه چې موږ ته د پاکستان پوځ ټریننګ راکړی دی. بله خبره دا ده چې بیا په 2018 کې نواز شریف سي صدر اعظم و د پاکستان هغه دې ته اشاره وکوله چې دغه تراګر چې دی یو دغه سټیټ اکټرز یو نن سټیټ اکټرز دی او یو سټیټ اکټرز دی. سټیټ اکټرز یعنی په دغه کې دولتونه هم شامل دي. کچیرته مثلا دغه تراګرو ته چې هغه په لندن کې په بمبئی کې یا په نورو ځایو کې تراګریزي حمله ترسره کړې دي دولتونه او استخباراتي شبکې ورسره مرسته ونه کوي هغوی ته مواد ونه رسوي هغوی ته مثلا مالی چینلونه یې کومکونه ورسره ونه کوي فکر نه کوم چې هغوی دغه کار وکولای شي. نو زه په دې نظر یم چې دغه اندیشنه موجوده ده ولې د تراګرو په ضد باندې په حق لباندې او همدارنګه د تروریزم په حق لباندې په نړیواله کچه دغسې یو تعریف منل شوی تعریف نه دی موجود. هر دولت یا هر هیواد یې دغه خپلو ګټو پر
نه خدا
شیبر صاحب کته سو ګورې نو د مشال ډیو رپورټ ته وسم د مشال ډیو په ویب سټ باندې پروت دی. هغه ما وختي کتنو په هغه کې دا خبر راغلی چې په وردګ کې په هرات کې په مختلفو ځایونو کې یو خوا داعش بریدونه کړي دي نو بل خوا د طالبانو چې کومو د استخباراتو څانګه د هغې کې ځینې داعش وسلوال هم ورنوتي دي په هغې کې شامل شوي دي. بل خوا که بیا تاسو وګورئ نو د پاکستان موجوده وزیر اعظم شهباز شریف دی په خپل دا تورونه لګی په خپل دا خبره کوي چې د پاکستاني وزیر اعظم عمران خان په وختو کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوال د افغانستان را وسته په کابل سیمه کې ځای پر ځای کړل شو. دغه سی د هغه وخت د استخباراتي ادارې مشر او فیض امید دا وخت د پوسټ په قید کې دی او تیر ورځ پوسټ دا هم ویلي چې د فیض امید سره دغه ځینې ملګري مونږ نیولې دي او خبره دا سیده چې دغه ملګری مونږ په دې تړاو نیولې دي چې دغه ملګرو نه دا پښتنې هم روانې دي چې د سیاسي ګټو ترلاسه کولو لپاره دوی نه امني زیږولې ده. داوی دا خبره ده. نو تاسو سوچ وکړئ چې د افغانستان کې دغه حالت روان دی په پا پاکستان کې د وزیر اعظم دا خبره کې چې د عمران خان په وختو کې ناامني زیاته شوې ده او دغه وخت پوښتنه زما دا ده چې په داسې حالاتو کې تاسو څه ګوري چې دغه سیمه به د نړیوالو دپاره خطر نه ګرځي؟
ګران صاحب،
زما نظر دا دی چې زه فکر کوم چې د تروریزم د ټکولو لپاره یا د دغې پدیدې د محوه کولو لپاره ښه دا دی چې د پاکستان په پوځ باندې، په استخباراتو باندې چې هغه د آیسا شبکه ده، په هغوی باندې فشار واچول شي. تاسو ته معلومه ده چې دغه نیمه پیړۍ د پاکستان پوځ او د پاکستان همدغه پوځي استخبارات ISI انټر سرویسز انټیلیجنس دغه له همدغه تراګرو سره ملوث دي. دغه اسامه بن لادن چې هغه په د ایبټ آباد د ککول نظامی اکاډمۍ په محوطه کې یا په ګارنیزیون کې کور ورته جوړ کړی و، او دغه د وزیرستان هاوس په نوم باندې یادیدو. دا زه دقیق اسناد لرم. او او یو تونل د ککول اکاډمۍ له قرارګاه څخه تر وزیرستان هاوس پورې کشل سوی بولو، او له دغه تونل څخه به د پاکستان پوځي منصوبین دته ورتلل او دته به هدایت ورکاوه، او هغه څه چې کوم هغو لازم ولو هغه مشورې به سره کولې. بل خبره دا ده چې په هغه وخت کې ګوري دغه اسامه بن لادن چې په 2011 کې په دوهم د مای باندې دغه عملیاتو په نتیجه کې له منځه یووړل شو، په هغه وخت کې آصف علي زرداری په دغه باندې خبر و، او دغه وخت پاکستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ډګر جنرال اشفاق پرویز کیانی و، هغه خبر و، هغه وس په استرالیا کې وایي جزیره اخیستې ده.
ګران صاحب وبخښئ، دغه معلومات چې تاسو شریکول دا البته په ځینو راپورونو کې اشارې ورته شوي دي چې فرضاً له پوځي اډې د اسامه تر کوره پورې تونل ایستل شوی دی، لیکن څوک یې بشپړ تاییدولی نه شي، او یا دا خبره هم څوک نه شي تاییدولی چې آصف علي زرداری د اسامه ابن لادن په ضد باندې چې عملیات کېدل د هغه څوک خبر و. اما بلې خواته تاسو د فشار خبره وکړه، مثلا په وروستیو کلونو کې امریکا متحده ایالاتونو چې د پاکستان له پوځ سره کومې مرستې کولې، 800 میلیونه ډالر به هر کال ورکول، هغه بندي کړی دي. او تازه یو نوی خبر دی چې په دې څو ورځو مخکې کې د تاسو د ممبئی بریټ ته مخکې اشاره وکړه، د ممبئی د بریټ یو طرح چې په امریکا کې اوسېدو، امریکا ویلي چې هغه هند ته سپارو. تاسو په دې برخه کې محمد صاحب راپورټ څه درلودل تاسو په مشال کې؟
زما تاسو پام
درلود، یعنی مطلب ملدی و چې یعنی په نړیواله سطح باندې په دې کې مشک نشته چې په پاکستان باندې په دې برخو کې فشارونه سته. د سمیس فشارونه، حتی د پاکستان کورنی فشارونه ده چې په پاکستان کې عمل مخکې محمد صاحب تاسو اشاره وکړله چې یوازې 60 کال څومره بریدونه شوي دي.
بالکل بریدونه شوي دي. او بلا شیبر صاحب، هلته کې مسله دا ده چې د پاکستان پوځ هم لګی دی، هغوی سره چې موږ خبرې کېږي، لکه وختي د پوځ پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومن سره زما خبرې کېدې د ریپورت دپاره، نو هغه به ته دا ویلي چې ګوره دې کې پخپله باندې زمونږ دارې پوځونه پوځیان هغه مري، داسې نه ده چې لکه پوځ قربانۍ نه ورکوي. دا دې کې د که تاسو وګورئ نو په دې وروستۍ کې اکثره بریدونه د پاکستان په امنیتي سرتیرو باندې شوي، په پوځ باندې شوي،
خصوصا په پوځ باندې.
پخوا
به په پولیسو کېدل یا په ملیشاو کېدل، اوس
په پوځ باندې کېږي، ملیشا سرتیرو باندې کېږي، نو هغه په بلوچستان کې هم کېږي، هغه په خیبر پختونخوا کې هم کېږي. د دې نه علاوه نور چې د پاکستان نږدې ملګری هیواد دی چین، د هغوی چې کوم انجینران دي یا د هغوی نور وګړي دي په پاکستان کې، په هغوی باندې بریدونه کېږي. نو داسې ډېرې خبرې دي چې لکه هغې دا بریښي چې د یوازې د پاکستان عام ولس نه یا د افغانستان عام ولس نه، بلکې د پاکستان پوځ هغوی هم په نښه کېږي، د پاکستان پولیس، د پاکستان ملیشیا ځواکونه
په دغه شرایطو کې. دې له خاطره چې دا بحث یو ډول راغونډ کړو، ګران صاحب، د په افغانستان کې د اوسنیو واکمنانو او په پاکستان کې د اوسنیو واکمنانو ترمنځ تاسو څه فکر کوئ چې په دغه شرایطو کې چې په یو بل باندې تورونه پوري کوي، دغه روابط ممکنه ده چې نږدې شي؟
زه فکر کوم چې دوی روابط سره لري. وسوګوره هر کله چې دوی امیر خان متقی یا سراج الدین حقانی، وسو وخت مخکې د سراج الدین حقانی ورور انس حقانی کورم ایجنسی ته تللی و هلته لخپل خپلوان و سره لخپل
خیر اوس دغه راپورونه خو نه تایید سیوی کنه
لیدنی کتنې
ګران صاحب دغه راپورونه هیڅ وخت هم آزاد رسنۍ فرزن لکه آزادي راډیو نه تاییدولی سي فلانی هلته تللی دی تر څو سي په رسمي شکل ونه ویل سي. نن سبا خو د خواله رسنۍ هم ډېره عامه ده، خلک دا خبرې کوي، اما په عمل کې مثلا په عمل کې د دواړو خواوو روابط په اقتصادي او سیاسي برخه کې په یو بل باندې سخت تورونه پوری کوي،
بریدونه کوي، په پولو
بریدونه کوي، د په اقتصادي لحاظ باندې تورخم یو ورځ بند یو ورځ خلاص وي. د په تازم له کندهار راپور درلود چې بزګران وایي سي خټکی او هندوانې به پخوا په پاکستان کې خرڅې دي، اوس د پاکستان لاره بیخي بنده سوې ده. مهاجرین تر 15 لکه ډېر افغان کډوال پاکستان له خپلې خاورې په زور ایستلي دي. په دغه شرایطو کې که بیخي هم په خفا کې په پټه باندې دوی سره ځینې روابط ولري، لیکن په عمل کې دا ولسونه ډېر په لرې کېدو دي.
تاسو ته معلومه ده چې بر صاحب دا خو ګوري طالبان په خپل منځ کې سره ویشلي دي. هغلته یوه خو دغه ډېره اکسټریمیسټ یا افراطي ډله ده چې ملا هبت الله یې په راس کې ده، او دا هم پرون یې دا یو نوی فرمان دی نهی عن المنکر او امر بالمعروف نشر کو چې مطلق باید په ښځو باندې بندیز ولګیږي، او د دوی وجود باید یعنی ټول حجاب باید دوی مراعات کړي. یو دغه خبره ده چې په هغه کې یو څو او دا مقتدره حلقه ده چې په طالبانو باندې مسلط او حکمرانی کوي، او بل دا دی چې هغه څوک چې لکه ملا عبدالغنی برادر شیر محمد عباسستانکزی او دغسې ځینې نور وزیران دي چې هغوی بیا غواړي چې له نړیوالو سره ښې اړیکې ولري، تعامل ولري، او ضمناً په رسمیت باندې وپېژندل شي. نو خبره دلته دا ده چې هغه مقتدره حلقه غواړي چې دلته او هغوی له پاکستان سره اړیکې لري. زما د معلوماتو له مخې چې په خپله د دغه ملا هبت الله ګارد یا د ګارد هغه مقتدره استخبارات او ضمناً هغه څوک چې دوی امنیت یا سیکیوریټي ساتي هغه هم له پاکستان سره تعلق لري. او بله دا
وبخښئ دغه خبره هم د دې له خاطره تر هغوی پورې چې آزاد رسنۍ یو موضوع تایید نه کړي هغه څوک نشته تاییدولی چې فلانی له فلانی سره ارتباط لري. په دې کې شک نشته چې د پاکستان له افغان طالبان سره ډېر نږدې روابط و. د کوټ شورا وله، د پېښور شورا وله، او په دې باندې تورن شوي دي دوی. بلې خواته فرزن د پاکستان پخواني حکومت د عمران خان په مشرۍ له دوی سره نږدې روابط درلود. فیض حمید کابل ته ولاړ، د فیض حمید تر سفر وروسته په کابل کې کابینه د طالبانو جوړه شوه، لیکن هغه فیض حمید اوس په زندان کې دی.
فیض حمید زندان کې دی، عمران خان په زندان کې دی. عمران خان هغه وخت کې چې کله کابل سکوت وکړو نو عمران خان هغه وخت کې دا خبره وکړه چې افغانان د غلامۍ زنځیرونه وشلول، هغه عمران خان هغه دی اوس په زندان کې دی. په عمران خان دا تورونه هم لګي چې په خپل حکومتي دوره کې یې وسلوال د جیلونه خوشې کړي دي. د موجوده وخت چې کوم حکومت دا وخت په اپوزیشن کې هم دوی په تورونه لګول. نو ستاسو خبره سمه ده چې لکه خو ګران صاحب چې کومه خبره کوي چې څنګه طالبان په خپلو کې سره ویشل شوي دي، دغسې په پاکستان کې هم دا خبرونه دي چې د استخباراتي اداره چې کوم چارواکي یا پوځي چارواکي دغه خپلو کې سره ویشل شوي دي، هغلته کې دا خبره کیږي چې څوک پروزیا دي، څوک د هغه باقیات مخته روان کړي دي، څوک د حمید ګل دي، څوک د اشفاق کیانی دي، څوک د راحیل شریف دي.
او بخښه محمد صاحب، د افغان طالبانو په برخه کې خو پښکاره وایي ځینې پاکستاني سیاستوال هم دا خبره کوي چې افغان طالبان ملاتړ هم وکړو، کابل ته مورسول مرسته مور سره وکړه، اوس له هغوی سره دښمني کوو. ځینې ښکاره ده
خبره کیږي. بلکې ګران صاحب چې کوم لور ته اشاره کوي، که تاسو خیالي په 14 او 15 اگست باندې متقیل ته په اسلام آباد کې وو، سراج الحق دغسې محمود خان د دین علاوه په رحمان د ټولو هغه تصویران هغه ویډیوګانې مخته رالی چې دوی سره یو ځل ده کې. نو داسې هم نه ده چې لکه ګینې دوی یو بل سره هغه اختلافات دي. خو ښکاره عجیبه سړي ته دا ښکاري لکه څنګه چې تاسو وختي کوم لور ته اشاره وکړه چې ولسونو ته غټ تاوان ورسېده. کاروبارونه دي هغه هم د ولسونو
عملاً رسېدلی ده. یعنی د پاکستان اقتصاد مخ په ځوړ روان دی، سیاسي ثبات ګډوډ دی، په پاکستان کې ډېر ګډوډ حالت دی.
او د دې حالاتو د وجې نه د پاکستان په استخباراتي ادارو چې کله نیوکې کېږي نو اوس د پاکستان د پوز مشر او نور چارواکي بار بار لګیل چې دا انټرنیټي دهشتګردي ده، د دې د مخنیوي لپاره موږ کار کوو. نو د هغې د وجې نه اوس په پاکستان کې 30% پورې انټرنیټ ورو شوی دی، هلته چې انټرنیټي خدمات ورکوونکي کمې ادارې د هغوی دا خبره کوي. نو د هغې د وجې نه د پاکستان اقتصاد ته چې آنلاین د چا کاروبارونو هغې ته څومره تاوان ورسېد؟
نه نه، پاکستان څو ورځې مخکې د پاکستان د ټیکسټایل کمپنۍ یو مشر ویډیوګانې ما لیدلې، هغه وایي وایي چې 15 لوی کارخانې مې درلودې، په لکونو کسان له کاره لوېدلي دي، دا مې ټولې بندې کړي دي.